شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کې سونه لري وایي چې له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي. په دې راپور کې ورسره خبرې شوې.
احمد سیار سلطانی دی چې وایي له خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره یې درې کاله د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه تیر کړل، خو په خبره یې دی او کورنۍ کبو یوه میاشت مخکې بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. ښاغلي سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مخته تللي وو.
جرمنی حکومت سره تماس هم بنیول شو چې استاسو کې سونه منل شو. د تایید اسناد مو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر کې هم شته، خو موږ یې ریپورت کړو او دلته په ډیر نام حالت او هر شی په خطر کې یو، ځکه یو ځل مخکې هم پیژندل شوی یو. د جرمنی پخوانی حکومت موږ منلی یو، خو اوسنی حکومت یې موږ نه مني. زموږ غوښتنه دا ده چې یادې موږ جرمنی ته انتقال کړي، یادې ملګرو ملتونو ته رد ځواب ورکړي چې حداقل هغوی موږ نورو هیوادونو ته ور وپېژني.
دغه شان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوی جرمني هیواد ته بل افغان کیس لرونکی نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي او وایي چې د ده او کورنۍ ژوند په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دی.
تقریبا 3 سال سفری کړی، میډیکل او انټرویو هر څه مو شوی دی، خو په پاکستان کې لدری درې نیمه کلونه انتظار سره سره مو ویزې تمدید نه کړی. ورسره پولیسو جبرن ونیولو را ریپورت کړو. په داسې حال کې چې موږ دلته هر څه پلورلی، اوس دلته افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکېچن ژوند لرو. نه چیرې وتلی شو چې څوک مو خونه نیسي، نه کار کولی شو، ژوند مو په خطر کې دی. ماشومان مو له زده کړو هر څه پاتې دي. د جرمني حکومت دې زموږ برخلیک روښانه کړي.
دوی وایي د جرمني کیس لرونکي له څلوېښتو ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې دېره او د پاکستان پولیسو لخوا له زورونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې څلوېښت کیس لرونکو کورنیو له ډلې حدیثه رحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او افغانستان ته وشړل سو. دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتي وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون سو. د افغانان وایي چې دوی خپل او یا د کورنۍ غړو په تیر جمهوري نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی او اوس یې افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ د سپتمبر په 12 راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړې دي تر څو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سبب افغانستان ته واستول سول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمیر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل سوی وه. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول سي. دا یادونه ده چې د جرمني حکومت له اسلام آباد په تر ټولو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 14 د افغانانو یوه 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پیل کې یوه 24 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله، خو بلخوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر له طالبانو سره مستقیم می خبری کوي. الکساندر دوبرنت تازه یک شنبه د اکتوبر 15 د جرمنی بیلډ ورځپاڼې ته د خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره سي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو ترڅو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل سي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو ورزو یوې نړیواله تودې موضوع ته هغه دا چې نن پر اسرائیل او د حماس د بریټ ټیک دوا کالا پوره شو. هغه بریټ چې ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې وژل شو او 250 نور حماس لزان سره غزه ته برمته کړل. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې له خوا تر هغه سازمان ګڼل کیږي له همغه ورځې را پدې خو له اسرائیل سره په غزه کې په جګړه واوخت. اسرائیل پر غزه په خپل هوایی او ځمکني بریدونو کې لزګونه زره کسان مړه او د غراز ټپیان کړل او غزه یې نږدې له خاور سره خاور کړل. تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې د اوربند لپاره یا هم د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو شلمادیز پلان وړاندې کړ چې اوس د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه څرګندونه کوي چې تیر ماښام ویلي چې د غزې د سولې پلان به ژر عملی شي. هغه پروندوشنبه په واشنگټن کې خبريالانو ته د خبره داسې محل وکړه چې د غزې د جګړې ښکېل ډلې له پرون راهیسې په مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیم خبرې کوي. ویدیز اجانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام لري او دواړه لوري هڅه کوي چې یوې نتیجې ته سره ورسیږي تر څو د غزې د 2 کلنه جګړه پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې پرون د اکتوبر 6 د هبیټاټ یا هستوګنې نړیواله ورځ به خو په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وایي چې له هم معیاري هستوګنې نه لري.
له ایران نه راسنه شوی امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلورونو هستوګنې وروسته 13 میاشتې وروسته راستنه اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغه نن د شنبه د اکتوبر 6 ازادي راډیو ته ویل په ایران کې ژوند خطر لوت خو افغانستان ته د رسنۍ دوه وروسته د سرپنا د نه موجودیت لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 سال ایران
بودیم. موږ 15 کاله په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل. اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه. خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپل د سرطان ناروغي لرم. اولادونه مې وړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندوی ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
در رسنو شوی تر څنګ په کور دننه طبي افتونه په ځنګل ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بې کوره کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي انیک محمد چې د 13 اگست په 1:30 د شوی زلزلې لامل کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي.
چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي. موږ سرپناه نه لرو. چې زه مې روان دي او یخنی ده او دغه خیمو کې موږ ژوند کوو ډېر زیات په تکلیف باندې. نو موږ سره دي دغه کورونه موږ سره همکاري وشي.
په افغانستان کې پتیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان لخپل اصلي مينو بي ځای شوی چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمه کابل ته بي ځای شوی ازادي راډیو ته ویل
نو په دغه کال کې د شرایط ډېر خراب شو. کله چې انقلابي افتصال سره کورنۍ جنگونه او جنجالونه او هلته مجاهدین مستقر شو مطلب وته ورو چې ولا موږ مجبور شو خپل تعلیم په خاطر باندې کورم خوښ کړ. دلته کابل کې هم کار نشته چې نو مشکلاتو سره مخامخ یو او اکثر سره د ټول کورنۍ جنگونه او دغه مسایل چې موږ ترنه ورس پر په خپل ځوان کې د غوړګي او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو.
د اکتوبر 6 د بشري استوګنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تازه په دیړه په خپل وی پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځنګړي ډول جنگ جګړو سیاسي بي ثباتي اقليمي بدلون او د غراز د اقتصادي ستونزو لامل د خپل اصلي مينو پرې خودو تړکی. دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنی بي ځای شي وي خارونو ته پناوړي او په سیمایزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې خارونو ته د خلکو مخه کول د خارجي ژوند پراختیا او جغرافیه بدلوي. دغه سازمان ویلی چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شمول خارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړې چې اوس مهال د رستنیدونکو لویه برخه په خارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارې زیربناو فشار ډیر کړي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اکتوبر 15 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارې سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکاری او خارې کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي او تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې دغه د پام وړ وده د خارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغیز لري.
او د خبری مجلې روسای راپور اخلو هغه دا چې د خوست د باکو لسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتونو ونو د پیوندولو غوښتنه کوي.
د باکو لسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمه د طبیعي زیتونو پریمانه ونی لري، خدا چې پیوند ندی نو غیر مسمر پاتې شوي او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نشي اخیستلای. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندی، خو تر اوسه نه سیمهوالو، نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسساتو ورته پام کړی. د یاد سیمه یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابکر خیل مشاد رادیو ته ویل
دا غورو کې د سومره د زیتون ونی چې دی د اپل دی دپل دی ان تر سوبره پر دی نو دا سیونه ستر غلانګ پر د خو دو تور دی زیتون ونه د تر پلوخیل پر دا کچې ته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس د حکومت لوی غاټه وي. نو حکومت نمو غوښتنه دا چې د دې پورې موږ ته مؤسسه ورولګي او د خپل خدا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتون ونه پوخلي، خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکو حبیب الله وویل
د زیتون هڅه بدونه شي دا ډیر ښه حاصل ورکي، دا کوم کې ډیر خوان لري، د زیتون لري به زیات دی، کدا بدونه شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي، خو د باکو اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکو محمد رازق وویل
عموم کې ځنګل وهن یو ډیره مخنیوی شوی دی، ځکه چې د کومې صحي وستو سکاسې دوالدار کانته نه وي. دا اوس د څو کلو کې چې دی موسی په طرف نه، کلی طرف نه، حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګل. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري، خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملې د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د څغه بعضی صحو کې نتیجه ورکړه موږ له وزارت سره موضوع شریکه کړه. وزارت هدایت مقتدا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي شوی، یو کار چې کېږي باید یو تحقیق وشي، له تحقیق وروسته که بیا مصرف وشي مصرف هم کوجی نه. نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده، که موږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ شي نو دې ته بالکل موږ پروګرام رو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوست د صبریو سازی میدان او باک ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا 40 میلیونه د زیتونو طبيعي ونی دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
د ازادې ملمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته خرغلست د دې خبرونه کوربه احمد تکلیم درنو اوریدونکو عبید الله ورداک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي افغان دی او په امریکا کې په څیرنیزو کارونو بوخت دی هغه لای ورداک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دند پاتې شوی یعنی د پوهنتون استاد پاتې شوی له ډاکټر ورداک څخه د زداکرو کار ورزنی ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځنګړې مرکه کې پوښتنې کوو د مرکه اوریدو تر سره اوسئ د دې مرکه په پایل کې لمیلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپل ځان په خپل ژبه په خپل کلماتو باندې ځان تاسو درو پېژنی ورداک صاحب میرا بنی وکي
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او تاسو ټول قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوم مخایدې وکړ چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي د مانو موبایل لا ورداک دی او زه د ورداک ولایت ټول سوال کې از کې دلته یم او خبرې لمرنه د ډاکټر مهالت د حاجی محمد جان خان په سوانځي یا لشه کې پر سره کوي د تر لسم ټولګي پورې ورسته کابل د غازی لشه څخه فارغ شوم لسم د کریم یا پوینت مې هم په افغانستان کې کابل پوینت کې لوسته ده 2012 کې لسانس پوینت د ریاضي څنګه څخه فارغ شوم او بیا عمل ته سانس پوینت کې مې د استاد پیس باندې تنده پیس کړ ورسته لږه مې د نسکاله شکونه څخه په استفادې ماستری او ورپسې د ډاکټر برخې تکړه هم په هند کې تکمیل کړل او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوهنتون سره همکاري لرم
څومره وخت کیږي چې په امریکا کې اوسئ
په امریکا کې د مور ډیر وخت نه کیږي تقریبا یو کال او څو میاشتې کیږي نو زه د 2023 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پوهنتون سره مې دندو تلکه اپلای کړو یا نو وخت اندی کوته لګل او نو ورستله د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زده دی وړو بلم چې راشم دلته د پانتون کې تدریس وکړم او خپل ترنیس کارونه پر مخ باندې یوسم نو د تیر کال رئیس تقریبا د مې تلورم سمستر کې چې د لګیم او په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل ترنیس کارونه پر مخ وړم
نو ډاکټر صاحب ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې خبرونه کې په دې مرکه کې نوري خبرې هم وکړو خو یو پښتنه چې یا یو خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکارا شو هغه دا چې هر څوک افغانستان یا بل ځای نه وغوړي چې په متحده ایالاتونو کې د یو پوسټ د استادۍ یا هر پوسټ چې هلته د مهارتونو کمای احساسيږي کو وغوړي چې اغه پوسټ ځان کاندید کی یا ورشي په غدان د کار وکي دا امکان شته منل کیږي بل کوم خند او ځانته
لکه تاسو چې پیږي په امریکا کې او په ټول نور نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیل بستون لپاره دوی خپل اغه تخنیکی او مسلکی شرایط لري هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړی نو وی کولای شي چې دند لپاره د غیوا د نتا لارشي یا راشي او تا خپل دنده وکړي لبه مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دا غوښته چې هر څوک چې له پانتین نه فارغېږي هغه باید په دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوی چې باید دنده ورته ورکړي نو په نور نړۍ کې تاسو وګورئ نه تنه افغانستان کې د غشاو حکومت هیوادونه چې دی پاکستان هند ایران او بنگلاديش یا نور تاغه هیوادونه چې په جنوبی آسیا هیوادونه دي او موږ فکر کوو چې یعنی په ځینو برخو کې خصوصا د زده کړو برخو کې تر یو حد پورې دوی سره د مقایسې وړ دي نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال بزرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي نو د افغانستان هم د امکان لري چې یو څوک زحمت وباسي خصوصا یو څه د ډیسیژن به ځکه ته یو بل نړیوال شپ ځکه ته ارتیا ده او نن ورځ لکه تاسو چې پیږی چې ټول نړی دی یو ورک کلی په شکل باندې د نو د ځکه چانسونه د ځکه لارې چارې ډېرې زیات دي او یو بل تغیر چې ته یو څه چې وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپل افغانستان کې و هم د څه فکر نه کړی چې اسې په وی هغه دا دی چې ډیرای خلک وسله ک رسمی زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کوله.
تاسو مقصد په افغانستان کې؟ په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو
په افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې المه مطلب دا و چې یعنی د یو کار لپاره حتمی نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د ډاکټرا ولرئ. هغه اړین کو مسلکونه چې دی او مسلکي مهارتونه چې دی هغه ډیر زیات ترین دي. اولنۍ کمرغه دغه ډیرای مسلکي مهارتونه اوس مخکله شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنی آنلاین ډول باندې ډیرای کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې نو افغان ځوانان نور هم کولای شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته وایست، استادی د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو تاسو ستړی کیږئ او که خوند ترې اخلي؟
جناب دکل صاحب، دا په ډیرو خلکو لکه شخصي علاقه پورې به اړه لري. ما د خپل فکر دا سی و لکه شاته ولاړ شم چې اوریدونکو ته یې هغه کیسه جالب شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم، خپل کلی کې یا په خوونځي کې، نو البته د مادریازي سره ډیره زیات علاقه وه. ریاضي بیلابیل پوښتنې به ما حل کولې او نور ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګې دوکې کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې و، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و، دغه سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله تا یو شایز دا وی هغه یو چاته وروخه یې، نو ته ذهنن یا دفتن دی هغه له مخ نه او دی هغه له قواره نه او دی هغه له انداز نه ته پیږی چې دا خبره او یا دغه ټکی وخت او دا یو ښه احساس وی. نو بیا زه چې کله راغلم کابل ته پوهنتون کې هم چې زه ومه، نو د ماډر علاقه د ریاضي سره او د څنګه د استادي سره نه پوهنتون کې هم دغه لړۍ جریان درلود چې ما به له خپلو ټولګیوالو سره په بیلابیلو مضمونونو کې مرسته کړله او له دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی یا په دغه ډیری هیوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار ترمنځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل، چې یعنی ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وخت نه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس راکوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د مازده و هغه مې نورو خلکو ته ښه ډول باندې انتقال کړل.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همده ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي، نو د تطبیقي ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تطبیقات او مشخصا ایوه مشخصه برخه ده د گراف تیوری یا مجزا ریاضی په نامه باندې ده. د هغوی تطبیقات سګور ما د کمپیوټر ساینس په برخه کې، او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده، د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بیلابیلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې نو د ما ډېر علمي کار شته. هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ ده، یا که نور هم په عامه اصطلاح باندې ورته ووایي، د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده، په دې باندې ډېر فوکس وي. او دا دغه لکه علمي برخه ده. او په ټولنیزو لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شي د ماز ده وي، او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي، هغه ولیکم، نشر کړم، له خلکو سره شریک کړم، هغه که د بیلابیلو بورسونو په هکله معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوې دي، نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم. یعنی دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده. اما علمي فعالیتونه ډېر په ریاضیاتو او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساينس کې دا باندې راځي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی، په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوختی است. په افغانستان کې د درس تجربې ستاسو له امریکا سره څومره متفاوتې دي؟ څنګه مقایسه کوي؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې موږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا پرختیا همدومره، یعنی د زموږ توپیر همدومره دی له لویدیځ سره، له پرمختللو هیوادونو سره موږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده، خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، کنه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام د چې په افغانستان کې په پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعاً چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې. هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي، ته اوس او تر مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي. دلته چې زه څه ګورم هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي، نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته دی. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه وکومه چې ترېنه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه
ډاکټر صاحب په همدې مسله کې وبخې چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. تاسو چې وایي چې په محصل باندې متمرکز د سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همدا څه یو شی دی؟
هو، یعنی د سیمه چې ټول تمرکز په محصل دی، خو که په استاد هم تمرکز کیږي نو دغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه وي، مثبت وي. او دا لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې د نوې وخت دی، لیبرال نه کوي، شاید هغه لږ متفاوت وي. دغه لیبرال زده کړو نه، خو دلته لکه تاسو چې ویل، مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کیږي چې د خپل ژوند، د خپل تحصیلي څانګې، د خپل راتلونکي کاریر یا د راتلونکي کاری برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا خپله د دې سبب کیږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تېر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کار موندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورې نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره د چاته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو زموږ ځوانان په مجموع کې، یعنې زما په شمول، زم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې، زموږ د خلاقیت اندازه هغومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هېوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، زموږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتون کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره د دې چې د ځوانانو خپل مسلم حق دی، باید چې د زمینه ورته برابره شي، هغوی چې شرایط برابر دي باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډېر زیات کم دی چې څنګه موږ کولی شو چې په خپله باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بېلګې په ډول خپله په افغانستان کې، که افغانستان کې نه وي، موږ څنګه کولی شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو؟ که یو څوک نشي کولی چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکړلی شي چې ځان ته په متحده عربي اماراتو کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، یا امریکا کې، او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې، د زمونږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې، په ځوانانو کې، په فارغانو کې، د ښوونځیو، د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره، پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه،
او بالکل وګورئ کې دا ورته شته د موږ وینو د کال د هنه یعنی یو واټ امریکا ته تقریبا تبان د 2 لک کسان د دندو لپاره راځي هر کال وګورئ د مسلکی دندو لپاره راځي او کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي لکه ما د ستاسو یو برخه په هند کې هم تیر کړی نو کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي خو هم کارونه په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي وګورئ په هند کې د سې کمپنۍ او د سې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته اروپا ته او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي نو دغه شی په افغانانو کې چې دی په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته اروپا ته او امریکا ته روان دي نیپال هم په همدې شکل بنګلادش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو ترمنځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هیواد په شکل باندې ورته کتل کېږي اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي او کاري هم خپلو مسلکي زده کړو پر اساس چې په بنګلادش کې کوي همدا ډول ډېر زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي نو دا چې د افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ یو کم یو کمی ده او دوی لا هم تر ډېره پورې د موږ په انتونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولای یا نه یو توانېدلې چې ځوانان په هغه روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه په هر په نورو هیوادونو کې د دندې او یا د بیلابیلو کمپنیو او د تشبثات د ایجاد حوصله او وړتیا ولري
اما ډاکټر صاحب دا مه هیروي چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدليږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدليږي هر څوک راځي د خپلې ایديولوژي مطابق درسي نصاب بدلوي یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې
او زه تاسو د خبرې سره موافق یم مالک اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغه سره غلی دی چې په نتیجه کې دغه کمی مخترق پیښه ده اما په ټوله کې یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی یا په تیرو شلو کلونو کې یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې لا بعد مرغه موږ نن له پوهنتون فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده نو دغه ټول سیستم مشکل دی په افغانستان کې څومره سیستم دی او د دې کې حکومتي ادارې خلک او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی دا ټول په دې کې شامل دي زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم موږ په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې چې ویل کېدل چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې دي لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ دا خبره ظاهرا ډیره ښه خبره وه او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې ما اورېدلې ده اما په درې وړو هیوادونو کې دغه تعبیر چې دی یو څه متفاوت یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوت ده په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وشي یعنی تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ که چا دنده هم در نه کړل نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده چې دا هم یو خطر کوي دی اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مکړئ یعنی چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ دنده د تاسو لپاره حتمي ده
او یعنی تخپل علم پورکه دنده در پسی رازی
او دنده در پسی رازی تا باید لدنده نه بغیر دی نورو خلاق و کارونو ورتیا و لر یو دیغی لپار باید پکر وکنی یعنی دلتا پا امریکا که چیو محصول دکتا کوی نیره سر ده تشویش نوی که دستا با خوارف شما یا دوم رو ماش با ولرم چه خپل کورانه و ساتاله شما کنه لکه پا افغانستان که ده تشویش ده نو دوی ټول په دې باندې پیږي چې نه دنده به اتمان پیدا کیږي اما زه دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم زه باید ډیر نور د څه کارونه وکړم چې هغه د عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي نو که تاسو دغه ډیر مشهور کمپنیانو تاسو چا ولول نو د ډیر عادي کسان له خانه پیل شوی دي اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډیر ښه نتیجه ورکړي نو که یو مثال که چیرته وړاندې کړم فیسبوک چې ست دې موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخ چې ورولې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یادې هغو لاسته راوړنې وګوري نه دا یعنی کدی مو یو ځوان ته وایي شاید هیڅ حق باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول د پر ځای دی د سیستم د مثبت ککو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل د هغه تغییرات چې تیرو 50 کلونو کې روان دي د ټولو نتیجه هم دغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډیره زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفا راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتئ، په کوم کال کې زیږیدلی یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1902 یا 1903 کال کې زیږیدلم او اوس نو مې عمر 10 کاله درته دی، شې 10 کال.
ډیر عالم. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده او واده مې افغانستان کې کړی او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو کورنۍ مې را سره ده دلته، ماشومان مې در سره سره
دي. یو ځای لرې ده؟ زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل دی د ریاضی سره مینه لري، حساب او شمیر او دیو سره علاقه لري، او که لکه ما غوندې خوند نه ورکوي ریاضی؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دی اوس د زوی نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو چې کله بیکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جامع، تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه په کور کې هم چې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو ده هم همدغه علاقه اخیستې ده د ریاضي سره تر اوسه پورې، خو یعنی ښه دی ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي تر هغو پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وه که نه؟
هو زه چې ماشوم وم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په د ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنې چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه. اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله، یعنې لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن، ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. زه فکر کوم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان تاسو چې دغه عمر کې وي، هم همدومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی چې لري؟
زه فکر کوم چې تقریبا همدغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنی زموږ په کلي کې نور ډېر څوک نه و، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی هم و، خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته د ضرب سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې چاته زه د ریاضي سوالونه حل کړم او بیا ورته وښیم چې دا سوالونه ما حل کړي. نو کله به داسې هم شول چې ما به د ریاضي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به هېڅ علاقه نه درلوده، خو ما داسې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایي د ریاضي مینهوالو ته، د ټولنیزو علومو مینهوالو ته، نو مهرباني ورسته خبرې مو اورو او بیا به خدای په منی در سره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د ما به لنډ پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې په داسې ډول باندې یارې کړي یا ذهن داسې آماده وسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکیټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنی کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هیوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تیروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تیر کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړي، او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده، نو څومره زیات چې تمرکز ور باندې وشي نو حداقل د کاري لحاظه به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي، او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې د په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هر څانګه چې وي چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي، انشاءالله چې نتیجه او راتلونکي به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر عبیدالله وردګ، د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، تر بلې خبرونه مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه
ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಉಕ್ಕಡೆ ಮಿನ ಸದಾ